یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلې میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګه او کندهار لویه لاره کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. بل ورته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. ښاغلی ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لاره خلاص شي او توانې مشي چې ټول ولس بیل کوم ستونزې ورباندې تګ راتګ وکړي. تنها مشکل د لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول شوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ شوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
له تیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاو یو شمېر نور ولسوالۍ سختې جګړې شوې دي. د دغو جګړو شدت له تیرې شپې راهیسې څه کم سوی دی. د دې جګړو له امله په لسګونو زره کسان بې ځایه سوي هم دي. افغان چارواکو له دغو بې ځایه سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم وژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمۍ سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېر لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډیرو په وبخښئ له $10,000 ډیر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسو وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې وه تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې څرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د اذربایجان په دوهم شهر کې د توغندیو د بریټ لامل دیر لستنه وشل سوی او تر 500 ډیر ټپیاندی د شمیرې د هوا د بیړنۍ حالات وزارت کړی ورکړی دي. د ازادي رادیو د اذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ایزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک لړنګ سوی ځایونه راوباسي. د راپور لمخې لشته لږ شل کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل بریټ کې چې هغه هم نن سهار وسو د منګچوي شهر په په دې شهر کې د اذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو د برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجه و شپږ دقیقې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بی وزلی په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپل دیننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فني حرفوي زده کړو موضوع د کار او ګرني تولیدات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپرو چې له څو ورځو پکې جګړې روان دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 32 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړی، نور حال رکوي. دیو جانې، د شغلی صالح په څرګندونو کې نور مهم ټکي څه وو؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړکړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسولیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلی دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې د قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبه په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافی شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالې غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امرالله امان له کابله په مستقیم تماس کې راسره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسې څه فکر کوئ چې د امرالله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
نن خپل احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېری خې رادیو درنو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی ده. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسې یو وزیر د داخلي په راس کې د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زوم دی 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي در صورت چې دغه مجرمینو چیري ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو مونږ زیات وخت یادونه کوي هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي، زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي؟ اول دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زور ورکسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګا او نه خداګا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي. تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توزیع کړی دا د دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نام باندې له طرفه دولت توزیع سو، هغه تور سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی ده در طرف د ولسمشر ماوی صاحب اول ته دا زه تاییدوم. اما دلته بعضی نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نه ورکوي. که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې. هغه وهم چې د امرالله صالح معاون صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبور کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډېر به ضر ونیسي. اما امیدوار یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشي سول او بیا بایومتریک سي وو، بیا په بایومتریک کې بیا ونیول سول. دې سره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو چې د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسولان به له دندو لري کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسولان بدل را بدل سول. دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شی عرض کوم چې دغه وزارت کې چې څوک تعینېږي، که د قومندان د امنیې له طرفه تعین شي یا د وزیر صاحب له طرفه تعینېږي، نو قومندان د امنیې یا د خپله وزارت په مشوره باندې تعین شي. هغه کسان چې له بلې مرجې نه تعینېږي، د داخل د ارګ نه تعینېږي، د داخل د شورا د امنیت تعینېږي، یا خپله وزیر پرې نه وي خبر، یا خپله قومندان د امنیې پرې نه وي خبر، دغه یو نوی شکستګي هغه شیرازه د خپله ادارې یا د اصول د ادارې ماتېږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعا وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي. موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چې ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې په شناخت باندې تعین شوي. داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده، په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده، هغه تجربه دي نه لري. موږ هغه متاسف هم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین ته نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته ده
همون سره
خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
خار ده بلې امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس له کومک نه د غوښته هیڅ کومندان په غوښته نه ده کړې موږ چیرته موږ هغه پاسپورت هم نتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت ته متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه د اخیسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت ځوان سي ولې د تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کاروژن کې لکه مسلکی خلک کله چې دوی کینار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ایکاش ځوان دی وطن وی ایکاش ځوان وی چې هدا خپل د لاس کاله خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځانته صنف ده او اداري مسلکونه دي لوجستیک مسلک د تخنیکی د کملا تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متأسف هم دغه روابط ورکتی ضوابط په نظر کې ونیسي چې ګومان کوم چې هڅوګه ته سرکشي نيسته کوله ولې تطبیق د قانون شرط اول ده
ډېر مننه په خوانی جنرال امرالله امان و چې د ولسمشر د لمړي مرستې امرالله صالح پر سرګندونو یې را سره خبري کبلې شغلي سلی ویلي چې د څو اونۍ لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نسوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیڅخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پنګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړه ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلې دي له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پنګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوي دوی وایي سوداګریزې راکړې ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي دا مهال د افغانستان نوی سلنه سوداګري زراکړه ورکړه او ترانزیت د زمکې لاري کېږي د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې خې چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابر زیاتوالی راشي تیر کال د جلغوزو حاصلات 30 سره چونه و خوست پکتیا پکتیکا کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغانۍ دېرش پوله یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش پوله زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه پنځوس پوله زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نوور د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګورځو اوس یو نړیوال موضوع راخلو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتوري شوولې وو د فرانسې ولسمشر دغه شونکی قاتل تروریست بللې اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوانځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله ماکرون شوانځي ته نشته په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکی حمله شوه وویل یو فرانسوي نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوهله پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت نه دی څرګند شوی د دوی له لوري حق مهال وبشتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او ورسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه د لیمون رسپانی د راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سند ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څیړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایت څخه میشه به مخکې پوښتنه وکړي چې وروستي وضعیت څه دی.
د فیلند لپاره وضعیت لشکرګا شهر په شاوخوا سیمه کې په خاص ډول په لسمه او دریمه حوزه کې چې په غرب کې د شهر موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، شدی جنگونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کې شو مرز واکوای چې دی د بولان په مربوطات کې د بولان تر منډي وراخو د جام په پښته په مربوطات کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅا په د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښې د لویلت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت لامل نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپل ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول سوي دا امکان لري پر اتلونکو کې معلومات پلاس راسي او درسونی سره شریک سي او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړې د شکرګا شهر تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشويش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان زای سی وی او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سی وی دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د 8000 په شاوخوا کې کورنی به زای سی وی دي، ولې د مرستندوی د روسره د دوی حلیزل شروع دي تر څو د کورنی سروي کې د سره او بیا ورته مرستې جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنی په ساته مرستنه ده سوي، واز نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنی تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایله تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنا جاسپی د کابل چا پرسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورسپانې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکل چې د دغو غلاو په ډیرې دو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د ورسپانې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورسپانې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې مداخلات روان دي او په وینا کې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخې شي. دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله؟ ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا کې چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نشي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورځپاڼې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورځپاڼې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري، او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړه او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کرسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور له اسمت سروانه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کرسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کرسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ وروستۍ یو ونې کې دوه ځلې وویل تر کرسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی این بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لوري اداره شي، او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قومندان دی، او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي، او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
نن د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. حکومت وایي په افغانستان کې 450 سلنه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سینا.
به خدا اس مجبوری آمدی مس نداری بیچارگی آمدی
د سلور اولادون و مور دیرش کلان از بایده د اقتصادی ستونزه د حواره او د ډوډۍ پیدا کولو په خاطر سوال ته اړه شوې ده. زبایده چې میړې موچی دی وای په سوال شرمېږي، خو اولادونو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره دغه کار کوي.
اس مجبوری آمدیم به خدا از دچه هستم د خیمه افتیدیم به خدا می شرمم ټکاکایم نه چوب داره نه روغن نه یار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 نه 2.5 سلنې ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید-19 له امله 3.5 سلنه افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان دي، او د بېوزلۍ کچه هم 10 سلنه لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له 2 ډالرو نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزی احصائیې د شمیرو له مخې د دې هیواد 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د قرنتین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وایي دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره شي. څو وکړی شو کسبګر او هغه کسان چې ډیر لږ عاید لري د دغې مرستو تر پوښښ لاندې راشي.
د ښاغلي نریمان په خبره دغه وزارت د بېوزلۍ د کمولو لپاره اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي چې په پلي کېدو به د بېوزلۍ کچه ټیټه شي.
د خان محمد سین راپور مو واورید. د زهرو کاروان اونیزه پروگرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زوري.
افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او د لشکرګاه کندهار لوی لار کې تیر شپه د هوایي بمباریو خبر ورکوي، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی وین عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین د خپلو دوو نورو ملګرو سره د یوې ماین په چاودنه کې نن ووژل سو. د پروان امنیه قمندانۍ وایي چې دا پیښه د سالنګ ولسوالۍ په للمی سبزک سیمه کې سوې ده. د افغان انجلۍ شربتګلی عکس د پولنډ په یوه بولۍ کې په ډېره لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولنډي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکیری په لاس اخیستل سوی دغه عکس په څه باندې 10,000 پلورل سوی دی. بولۍ د پنجشنبې په ورځ وسوه. د شربتګلی عکس په 1950 کال کې د پېښور د کډوالو په یوه کمپ کې امریکایي عکاس اخیستی و او د نېشنل جیوګرافیک مجلې په پشتۍ خپور سو. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو ووژل سو چې ویل کېږي د پاریس په څنډه کې د یوه ښوونکي سر پرې کړی. د فرانسې پولیسو یو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي ووژل یوه تروریستي پیښه بللې ده. د دې قتل په تړاو تر اوسه 9 کسان نیول سوي دي. او د اذربایجان په دوهم لوی ښار ګنجا کې د توغندیو د برید له امله 14 تن ووژل سوي او تر 500 ډېر ټپیان سوي دي. دا شمېرې د دې هېواد د بیړنیو حالاتو وزارت ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د میزان د میاشتې پر 22مه نیټه د تخار ولایت د روستاق ولسوالۍ په خانقاه سیمه کې 9.5 کیلوګرامه هیروین هغه مهال ونیول شول چې د بدخشان له شهر بزرګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې وړل کېدل. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو د قاچاقو په تورې د موټر چلونکي په ګډون دوه کسان هم نیولي دي. د کابل پولیسو د 40 کیلوګرام او 400 د قاچاقو مخاوني و. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ویل د خیرخانی کوتل په سیمه کې 40 کیلوګرام او 400 هغه مهال ونیول شي د هیواد له شمال څخه په یو موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرانوالۍ ته معرفي شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 50 قاچاق کوونکي په جزا باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د میزان د میاشتې پر 28مه نیټه ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د 33 قضیو په تړاو 50 قاچاق کوونکي نیولې چې د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له دوو څخه نیولې بیا تر 40 کال پورې په بند باندې محکوم شوي دي. له دې قاچاق کوونکو سره څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین، شپږ اتیا کیلوګرامه مورفین، 155 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه یو ټن بانګي او یو سل اتیا کیلوګرامه چارس هم نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په تیره یو اونۍ کې د نشه یي موادو 28 تورن کسان نیولي او له نشه یي موادو سره د مبارزې اګلی او قضایي مرکز څارنوالۍ ته یې معرفي کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې څلور قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غزنی ولایت کې درې قاچاق کوونکي له 15 کیلوګرامو ښیښې سره نیولي دي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په فاریاب ولایت کې یو قاچاق کوونکی نیولی چې غوښتل یو کیلوګرام هیروین په خپله خېټه کې د میمنی ښار ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همثال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیج پلیس موادر مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود دارک.
په یو بر راپور کې به دا هم واورو چې ملګر ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو درې معتادونو څخه یوایه ښځه ده.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریخ می خوړل.
د نوو نشې موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلې دي.
واده مې په میندابه کړې دوه لس لکه افغانۍ مې پور کړې دي. خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتل چې اوس د کار نه ومنور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بده کړه.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانه زه پیژنم.
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه. دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله.
اوس خبرونه د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشې موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشې موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشې مواد قاچاق کول، خو اوس د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشې موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشې موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخ کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 511 کیلوګرامه ښیښه، 202 کیلوګرامه تاریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوي نشئی مواد خي چې د تیرو کلونو په پرتلا سخت کال د نشئی موادو د کاچاکو لارې چارې تغیر سوي او کاچاکونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد کاچاک کړي.
همثال قضایی که مرکز عدلی
سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضی رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیر داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکه موږ د دوسیو د چړلو پر مهال توران کسان څارلې چې دې څارنې موږ ته د دوی د نیولو لار په لاس راکړې ده.
دروان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشئی موادو ډیری پیخي پکې ثبت سوی دي. د څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه
نړیوال ادارې کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولې او دې بازارونو ته د نشئی موادو پرسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د خرچاکو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هر دوی معتادینو څخه یو یا شزه ده. په نړۍ کې د شزنه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر دوی معتادینو څخه یو یا شزه ده او له هر 15 شذو څخه یوازې وای درمل نن تلاس رسی لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روغتیای مرکزونو د اټکل مخې وای چې د افغانستان معتادینو په سلو کې وځي شمیرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کوړانګ کوي.
زمیرا خراسودا کدمزون چې خودم سرپرست فنا داسنه کې برادر کلان هم ندارم، یو برادر
د دایکونډي ولایت وسیدون کې خدیجی لدی عملانه شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینی غم هیر کړی. خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی، بلکې نور غمونه به هم پر وګور وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغه پیسو یې نشي مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوس کې د وظیفې پر مهال ووشل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل. خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږی به پاتې شو. ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکتم.
د موتادو خزو پاړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د خزینه موتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو موتادینو څخه یوه خزه ده او له هر 15 موتادو خزو څخه یوازې یوه د احتیاط پریښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه کې شوده از 100 معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلوېښت ښځې او ماشومان دي چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه 8% ښځې او 3% ماشومان دي. زموږ د معلوماتو لمخې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو د زی دوی خزي او پاتې 15 ناری نه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشئی موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی. ځکه د عامه روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه د ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار په غور بولي چې خپل معتاد خزي د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
ډیره خلک خپل خزو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که خزي د درملنې مرکزونو ته لاړ شي خلک به خبر شي چې دا خزنه شکوي. بل ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بي وزل دي، دوی نشي کولای چې لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د موتادو خزو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا ده چې د ځینو خزو میړونه موتادین دي، هغوی نه غواړي چې د خزو درملنه وشي.
د خزو د اتحاد یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپل خزو هڅول او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي د کورنۍ خزي او ماشومان په خبره کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو مسکاه تکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاګبر دی ته ځټې کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو تاسو آزادې رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته نو نشي مواد د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت متاجرو د ډیروالي یو لامل سقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي سقخانی د متاجرو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته ځوي. دا چې متاجرو ولې سقخانو ته ځي، په سقخانو کې څه ډول نشي مواد خرچيږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امیر روغتیا وزارت نشي مواد غوښتل کومولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې د شلټر او سقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سیدی په سطح د امیر روغتیا موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته ارزه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین ته باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دپاره.
سقیخانو ته د متحدینو د تلو اساسی عوامل څه دی؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دی هلته دا پراحت دل پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه که اقتصاد لورده پورته دی دوی زی پساق خانه او مواد هلته استفاده کوي. راز تر ماشام هلته مواد خرسه دوی ده پر
کیدای شي سی متادین پساق خانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ سي یا نور خلکو د ستونزي پیخي کړی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوی مواد په ساقیخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت که امفیتامین او ترامادول او بعضی نوی مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ هغه لوی نگرانی دا دی چې ورس په ورس لاسرسی د مواد خلکو دپاره دیریږي.
ایا ستاسو صحی مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقیخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دا دی او ورسره چرس و داشیان هم خرڅیږي. دا ساقی خانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشن خرسه ای. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نلره. خلق زوانان تشویقی جی چی ورسه دلتا یا استاسات تیری جی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی ورست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسی هم دا وایي، قانون مبارزه علی مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنټرول سی. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل دا دی ساقی خانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقي خاني څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته د نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خاني او ساقيان دي. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطره واردی. د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سرزه سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 1500-2000 کالداري ګټلې په چوکۍ ناس. دلته چې راغلو بس بیکاري را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه یې را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پی دا وایي دی مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند دي و ډېر وغې و، ورځ په ورځ پی پیدلمه چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کوم خپه دي چې درو غوي پوه خدای دې راځي کې چې وشه په خو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو وس نه پرات کو د جمعه مولا می د سیو کنه ما باد بل تزما چړي، خو په اخره کې د ذکرم چې به خې به جمعه تم راځه، خو غلی نه قبره بر مثال او ټولو دغه عمل د وجه د کار روزګار یو کړم. دلته دې قانی لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلوي جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاونه پاس سبای بچی دغه راجک شمه لکه یک وظیفه خوندې چې دغه سی په موږ نشي پسې تللو. زما پلار مې په دلته مېبونی ماش بیا ته شپېته زر روپۍ بچی راوړم، ماته به خدا خدای جزوی د استادی، خو اخر زه دې تر اغلم چې ما باندې مور پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 2:00 راتلم، 1:00 به راتلم، 2:00 به راتلم، شیشه چې ده خوب نه لري کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. پلار مور باندې پیسې قطع کړی، نو دې ته مجبور شم چې زب د کور نه غراو مرضی چې ډرام می خرڅ کړي، غنم می خرڅ کړي، واده می په مینتاب کړي، دور اسله افغانې می په ور کړي دي، خو موږ په داسې بادامالي راو وختلو چې اوس د کار نو منور تک زیړی واړه ولم په کور کې براته ویلې زیړی ما باندې ویل چې زه د عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به نه پیدا کوي چې زه به کینه ولم، خو چې په دې عمل زخته شم ما نه خور ورور ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنې نه نه چې را سره کومک کوو، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوو، نه ورور کوو نه پلار کوو، چې و بیلی دم راس خپل ځان به پټاوه په منلس کې نه پریښودم سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبای کې په چین ناست وم او پلار و مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څکه، ګډ به په یو استرخان ناست وم او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چا لورګان مې راغ وای بابا مې وایي چې زه چای نشته کنه، او زه بارې کوي چې زه ورغم علي ورې وای ته پوډرې د بچیان دي نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچیانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا متادینو سره بد چلند
کوي. جمیل خانه، ته د ټلویزیون आवाज لګ جکه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان سي. ها، دا د आवाज لګ جک.
دغه ډول څوپی خلیدلې دي. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سره راځه.
نه ده در سره زما
درځه مخکې شه.
او مننه زم ته ما چیرې پیې
د حیواناتو شفاخانې ته دی بیم.
څه د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دی بیم. چلته دی علاج وشي د متادینو دی علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایا اوس مو په انسانانو کې هم نشمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پولاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
اوف، دا څومره بدکار شوی دی. دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومانه څه پیژنم یې.
سنوږی په کومه اوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګ یې پیژنم.
ښه، شپږمه اوزه؟ ها
بله صاحب، شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب،
شپږمې اوزې ته ولاړ شه. دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده.
تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.